دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف په بیجینګ کې په بین الافغاني مذاکراتو کې برخه اخلي دا خبره د روسیې د بارنو چارو مرستیال وزیر ایګور مارګلوف د تاس خبري اژانس د سیشن به ورس کړی دا مارګلوف وویل چې د تروسه د غونډې نیټه نه نه تاین سی خو زمیر کابلوف په خامخه په دې غونډې کې برخه اخلي د اکتوبر همیاس کې د چین د بارنو چارو وزارت ویلی وو چې په بیجینګ کې به په بیجینګ به په افغانستان کې د سولې لپاره مکمل مرسته وکړي او د دې پروسې لپاره به د مذاکراتو زمينه برابر کړي د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو هله شولې ده چې د بندیانو تبادله به افغان جګړې ختمېدو ته لار پرانیزي د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د طالبانو له درو مشرانو سره د امریکایي پونتون د دوو استادانو او لس افغان سرتیرو له تبادله ورسته هله شولې چې د اقدام سولې ته لار برابر ولای شي شغلی پمپیو ویل دی چې په کابل کې د امریکایي پونتون استادان د امریکایي ځواکونو په مرکز کې دی او ژر به له خپلو کورنیو سره یو ځای سي ولسمشر غنی څو ورځې مخکې د انس حکانی او طالبانو د نورو دوو مشرانو د خوشي کولو اعلان وکړ چې دا استادان به ډیپریشن ودل سي شغلی غنی دا یو سخته پریکړه وګڼله د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو ویل دی چې هله لرو چې د هغوی خوشي کېدل به یو بل شنیت څرګند کړي او چې سوله او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو ته لار پرانیزي وسوالو طالبانو په 2014 کال کې د کابل په ښار کې د دواړو استادان وتښتول او په بدل کې د افغان حکومت په زندانونو کې د خپلو بندیانو خوشی کېدل غوښتل د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په ایران کې پروانو مظاهرو کې لږ تر لږه یو سل شپږ تنه وژل شوي دي او وایي چې دا کسان د ایران په یو شارونو کې وژل شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان د ایران پوز تورن کړی دی چې ولسی خلک وژني دغه سازمان د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکل دي چې د فعالانو او څارونکو معلومات او اخیستل شوي ویډیوګانې او عیني شاهدان دا ښکاروي چې د ایران پوز په وحشتناک ډول خلک وژني د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي وو چې په دغه مظاهرو کې څه باندې سل تنه ژوبل شوي هم دي او تر زرو زیات نور د پولیسو له لورې نیول شوي دي تر دې دمه ایراني چارواکو په مظاهرو کې د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو په اړه رسمي معلومات نه دي خپاره کړي د روسي چارواکي وایي چې په شمال ختیځ سوریه کې د خپل ځواکونو حضور زیاتوي د روسي دفاع وزارت ویان ډګر جنرال ایګور کونشنکوف د سه‌شنبه په ورځ ویل چې د روسي پوز او ترکی ځواکونو سره به ګډ غزمې ته پر خپل پوځي پولیس زیات کړي کونشنکوف د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاغلو هغه بیان رد کړ چې ویلي وو روسي د موافقه په موافقه کې سوي خپل ژمنې نه پوره کوي هغه زیاته کړه چې د انکری هغه خبرداري چې ویلي په دې غور کوي چې پوځي عملیات به بیا پیل کړي وضعیت خرابولی سي تر میاس روسیه او ترکیه او موافقه وکړه چې کوردی جنگیالي به سردی سیمو څخه باسي او دغه دواړه هیوادونه به د سرحد څخه لس کیلومتر لري سیمې په ګډه پوځي غزمې کوي د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ په دې اړه رسمي اعلامیه خبره کړه او ویلي دي چې د نجات په نوم خیریه موسسه ظاهراً خیریه کومکونه رسوي خو په اصل کې دوی په افغانستان کې د داعش د ډلې فعالیت لپاره پیسې برابرولې او ملاتړ یې کوو تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو
په اعلامیه کې نور وضاحت ورکړ شوی چې د نجات موسسې په قطر عربي متحده اماراتو عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د داعش خراسان د ډلې په استازیتوب یعنی ټولولې د امریکا د خزانې وزارت د ځینو کسانو نومونه هم ذکر کړي سید حبیب احمد خان چې د نجات خیریه موسسې یو مشر دی ملکیت یې ضبط او شتمنۍ یې کنګل سوه بل شخص د روح الله وکیل په نوم یاد شوی اعلامیه وایي روح الله وکیل د نجات موسې اجرایوي غړی او په 2014 کال کې د نجات د سلفي ډلې د یو رهبر په توګه غونډې کولې چې د داعش خراسان نظامي پلانونه جوړ کړي
د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استضاع په ترڅ کې په خپل شاهدۍ کې ویلي دي چې ټرمپ د اوکراین د حکومت نه ناسمه غوښتنه کړې وه د امریکا یو پوځي چارواکي الکساندر وینمن چې د سپینې ماڼۍ په امنیتي شورا کې د اوکراین د چارو کارپو دی د ټرمپ د مؤاخذې د جریان په درېیمه غونډه کې شاهدي ورکړي ډونمن برسره یو بل شاهدي جنیفر ویلمز چې د ولسمشر د مرستیال مایک پنس مرستیال ده د ولسمشر ټرمپ لخوا د اوکراین د حکومت نه د جو بایډن په اړه د تحقیقاتو په غوښتنې اندېښنه څرګنده کړي دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل
قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. مخکې تاسې درنو اوریدونکو په خبرونو کې هم واورېدل چې طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان د خپلو درو مهمو غړو په بدل کې خوشی کړل. سرچینو امریکا ژغ ته ویلي دغه استادان وروسته له هغه خوشي سوه چې د انس حقانی په ګډون درې طالب زندانیان تیره شپه قطر ته ولېږل سول، او ارګ وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او امنیت شورا له سراکار سره په دې اړه خبرې کړې. نور تفصیل د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
حکومتي سرچینو امریکا ژغ ته ویلي چې طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان د انس حقانی په ګډون د خپلو درو مهمو غړو تر خوشي کېدو وروسته آزاد کړي. طالبانو هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دغه استادان یې د سې شنبې په ورځ د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې سپارلي. دغه استادان امریکایانو ته تر سپارل کېدو وروسته خوندي ځای ته لېږدول سوي. سرچینې وایي چې له همدې امله د زابل په درو ولسوالیو کې 48 ساعته اوربند هم سوی وو. دغه استادان په داسې حال کې خوشي کېږي چې د سرچینو په خبره انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید تیره شپه قطر ته لېږدول سوي. ارګ وایي چې ولسمشر غنی د طالب زندانیانو د خوشي کېدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د ملي امنیت شورا سلاکار رابرټ اوبراین سره خبرې کړي.
که چېرته دوی په هغه څه چې دوی د توداتو په اړه باندې ورکړي دي هغوی څخه عدول کوي، د افغانستان حکومت او امریکا به په ګډه باندې که دوی تاوتریخوالی کوي یو مناسب ځواب وایي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون هم د خپل استادانو د خوشی کېدو د خبر هرکلی کړی. کیون کینګ او تیموتی ویکس شاوخوا 3 کاله وړاندې طالبانو له کابل څخه تښتولي وو. شنونکي وایي د بندیانو دغه تبادله به د سولې د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي.
طالبانو تر اوسه د شرایطو په اړه څرګندونه نه ده کړې، ولې هیله مندي دا ده چې په تدریجي ډول د جنگ په جنگ کې کمښت راشي او دغه تبادله د بندیانو د امریکا او طالبانو د مذاکراتو بیا پیل او د توافقنامې لاسلیک ته لار هواره کړي چې تر هغې نه وروسته ډېر ژر به بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
ولسمشر غنی تېره اونۍ د انس حقانی په ګډون د درو طالب بندیانو د خوشي کولو اعلان کړی و، خو افغان دولت وروسته وویل دا پروسه یې ځکه ځنډولې چې طالبانو د دوی شرایط نه دي منلي. د شنونکو په باور افغان دولت او امریکا هوکړې ته رسېدلي چې امریکا به طالبان اړ باسي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم او له دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي.
د دې لپاره چې په دې کې یقینا پاکستان به همکاري وکړي، هغوی هم تاثیرات لري په طالبانو باندې، او بل خپله طالبان هم ډېر غواړي چې بیرته روابط له امریکایانو سره سم کړي. هغه پخواني مذاکرات یو نتیجې او پایلې ته ورسیږي.
د ولسي جرګې غړي وایي که د بندیانو تبادله په افغانستان کې د سولې له راتک سره مرسته کوي دوی ملاتړ دي.
امید مو دا ده چې داسې سیاسي برنامې نه وي او د جګړې د زور په خاطر باندې نه وي، بلکه د سولې په خاطر باندې وي.
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د امریکایي پوهنتون د استادانو د خوشکېدا هرکلی کړی او وایي چې پاکستان په دغه برخه کې پوره ملاتړ او مرسته کړې. عمران خان وایي تمه لري چې دغه ګام به ټول شکل اړخونه د سولې خبرو بیا پیل ته وهڅوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون جلال آباد ته سفر وکړ او حالت د داعش د ماتې اعلان وکړ. هغه وویل چې د داعش تسلیم سوي میرمنې او ماشومان چې د قبایلو اوسیدونکي دي د پاکستان حکومت ته یې نه سپاري او د قومي مشرانو په مرسته به یې خپلو کورونو ته ورسوي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
ولسمشر جلال آباد کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته ننګرهار کې د داعش ډلې ماته اعلان کړه او خلکو ته مبارکي وویله. ویویل په لویو بمونو او بمباریو مات نه شول، خو امنیتي ځواکونو او ولس په شریکه دغه ډله له پښو غورځولې ده.
چې ولس د امنیتي دقیق تحلیل په اساس او امنیتي ځواکو سره او ملکي ادارې سره همغږي په اتفاق هر شی ممکن. یو کال مخکې به چاته تصور کولی شو چې ننګرهار کې به متحدلي یو او د خدای شکر به ادا کوو چې داعش مو ختم کړ. او
محمد اشرف غنی د داعش ډلې د تسلیم شوو میرمنو او ماشومانو په تړاو خبري وکړې او ویل د تیرا خیبر او نورو سیمو تسلیم شوې میرمنې او ماشومان به د پاکستان حکومت ته نه ورکي، خو د قومي مشرانو په مرسته به کورنۍ ته وسپاري.
پښتني افغاني اسلامي چلند میرمنو او ماشومانو سره او طریقې تاسې نورو قومونو سره که وزیرستان کې دي که خیبر کې دي دی کې دي تاسې برابر کړئ. زه دوی پاکستان ته نه ورکوم، اما خپل خپلوان ته یې ورکوم. نو زموږ د طریقې تاسې کوم چې ورسئ علمای کرام دی که وړاندې سي قومي مشران او علمای کرام.
اغه د ننګرهار والی ته سپارښتنه وکړه چې د تسلیم شوو میرمنو او ماشومانو د پالنې لپاره به ځانګړي بودیجه ورکړي چې د ژوند لاسانتیا او به برخي نشي. ولسمشر قومي مشرانو ته ویل د داعش تسلیم شوی جنگیالي په تړاو د دوی پریکړه وکړي ځکه په شینوارو کې له ولسی خلکو سره سخت ظلم کړی دی. ویل پاتون کوون کې به په محلي اردو کې جذب شي او نور به د مرمۍ او د کمښت اندېښنې تمام شي. ولسمشر سرحدي ځواکونو ته امر وکړ چې په کرخه کې خپلې پوستې جوړې کړي کنه نو ډېر شیا څلوېښت کیلومتره لرې اوسېدلې نشي منلی.
دس کلومتر چالیس کلومتر لکھ کر کے نہ لے چھپ تک سپیل کھا گئی آگا مصرف تو خواصے کھپا دیکھو آگا مصرف تو سرحدی پا دیکھو سو پیسہ پا دے پیکو دو جناب لو سے مجھے رفشتہ نہیں تھی بات واسی اکتا مانک آگا زائیونت شرط دنگرار کی پاکی دی بات خواندیس.
قومی مشرانو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د ننګرهار هوایي ډګر د ملکی الوتنو لپاره جوړ کړي، د کابل جلال آباد او کابل تورخم سرک پوخ کړي، په اوزبین کې د مزو پرې کېدو او برېښنایي ستونزې یاواري کړي، د داعش ډلې په جګړه کې وران شوي کورونه ودان کړي او ګڼې نورې غوښتنې لرلې. د قومونو په استازولۍ د شینوارو قومي مشر ملک عثمان وغږېد.
د تورخام او جلال آباد سرک کمنه وشو خدا پاتې د دار له جوړ کړ نور ولې ټول چې لار شي ګور خلک دی چې مو اوس ګور زهره تر چوکې هم مگر مو یې میدان وړو چې جن دې دې پر تشي چې په بابخ کې چې بس یو اوس بنا یې په تفیر وې بس به برکت کړي دې تم نه ګوري چې دا په فرق وځه په ماشومان خو ته کته کو.
ولسمشر ډاډ ورکړ د راتلونکي کال په بودیجه کې به د ننګرهار لپاره څلور لوی او بنسټیزې پروژې پلي کړي او د دغو پروژو انتخاب به ولس په شریکه کوي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیرلو د بهیر سره د جمهوری ریاست د انتخاباتي ټیمونو د مخالفت سره سره د انتخابات خپلواک کمیسون چارواکي وایي دا بهیر دوام لري. د انتخاباتو کمیسون چارواکي وایي که انتخابات و هم پړاو ته ولاړ سي نو دا کمیسون ورته چمتووالی لري. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د 3255 رای چونې د محلونو د رایو د بیا شمیرلو بهیر کسام د جمهوری ریاست د یو شمیر نوماندانو د مخالفت له امله په شپږ ولایتونو کې د ځنډ سره مخ شوی، خو په پاتې نورو ولایتونو کې دا بهیر ښه پر مخ روان دی او تر اوسه د دغه بهیر په ترڅ کې په 15 ولایتونو کې د لنډجمالو محلونو رای بیا شمیرل شوي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو وایان سی زبیح الله سعادت امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې اوس مهال دا بهیر په 10 ولایتونو کې روان دی.
زموږ همکارانو ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو د تفتیش او بیا شمیرې پروسه مخ ته ویسي او مزاحمت شتون لري چې هغه شپږ ولایتونه هم پنجشیر، فاریاب، سرپل، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونه دي.
د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمیر نوماندانو د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دې پریکړې سره د مخالفت لپاره یو ځل بیا خپل سرونکي د دغه کمیسون له خوا د رایو د بیا شمیرلو د بهیر څخه ایستلي دي. عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل او ګلبدین حکمتیار ټاکنیزو ټیمونو د اعتراض په توګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خپل پریکول اعلان کړی دی. ګلبدین حکمتیار د سه شنبه په ورځ کابل کې خبری کانفرنس په وینا کې ویل چې نوماندان په هغه صورت کې درې د بشمیرلو ملاتړ کوي چې د ښاغلي حکمتیار په وینا ټولې رای بیا وشمیرل شي، نه یوازې دا چې څه باندې 8000 محلونو رای وشمیرل شي.
باز شماری باید صورت بگیره، ولی لازم است تمامی صندوق ها باز شماری شد. در حضور ناظرین نامزدها و به رویت اسناد و مدارک معتبر، ای قابل توجیه نیست که برخی از صندوق ها باز شماری شد.
د ټاکنو سالی داری وی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د جمهوریت د نوماندانو سره په همغږۍ کې ستونزو ته د حل لارې ولټوي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د ادارې وینده میرمن سمیرا رساوی چې که د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا کار ونه کړي، نو په لوی لاس به د ټاکنو بهیر د بحران سره مخ کړي او د ټاکنو پیالو منل به د ستونزو سره مخ شي.
باعث میشه تا خود طرف های انتخاباتی به شمول خود کمیسیون مستقل انتخابات و دست های انتخاباتی
بیرمون رساوی ها چی دا با دیدهی سبب شی چی پا خپل در تاکنو در خپلواک کمیسیون پا گلون در تاکنو در بحیر شریکان او تاکنیس تیمونا در بحران سبب شی او در تاکنو روستا در بحران در پار زمینه برابره کی. بیرمون رساوی چی در تاکنو خپلواک کمیسیون پا دی مکلب ته چی در تاکنیز و تیمونو وقتونو تا وکی دی او آقوی تا کنات ورکی. در افغانستان در جمهوری اسلامی در تلش پگه میروازی در تاکنو سخشا و خود دو پنزو سرازی تیری شوی خود روسه د دغه ټاکنو لمرنه پیلې هم نه دی اعلان شوی. د ټاکنو د پیلو په اعلان کې ځن یو شمیر سرونکو اندېښمن کړي چې که چیرې ټاکنې دوم پړاو ته لاړې شي، نو د ټاکنو کمیسیون به د بیا ټاکنو لپاره مالي او تخنیکي امکانات ولري او کنه. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان سید ذبیح الله سادات وایي د بیا ټاکنو په صورت کې کمیسیون د ټاکنو لپاره هم مالي او هم تخنیکي امکانات لوړاندې چمتو کړي دي.
اما تر دې دمه پورې مونږ د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو لپاره د چمتووالي په مرحله کې یو، او وروسته له دې چې په ټولو ولایتونو کې شو بیاشمیر پروسه تر سره شي او سیستم تدینه نشي، لغې وروسته مشخص شي چې ټاکنې دویم پړاو ته ځي او کنه. په لومړي پړاو کې ټاکنې بریالۍ نومان لري.
د تلې د شپږمې ورځې په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په ګډون 14 نوماندان ولاړو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په ایران کې د اعتراضونو په دوام د امریکا حکومت د خلکو په وړاندې د ایران د رژیم زور زیاتی غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له تهران څخه غوښتي چې د معترضینو پر ضد تشدد بند کړي. نور حال پر پورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا متحده ایالات په ایران کې مظاهرې له نږدې څاري او د شدیدو تلفاتو له کبله اندېښمن دي. د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې چې ایران باید د خپل خلکو په وړاندې تاوتریخوالی ودروي او ژر تر ژره د ورته انټرنیټي خدمات فعال کړی شي.
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې مظاهرې له نږدې څاري. د ایرانیانو په وړاندې د ایراني رژیم د تاوتریخوالي ډک عمل په کلکه غندو، د شدیدو تلفاتو له کبله اندېښمن یو.
د تیر جمعې ورځې راهیسې د تهران په ګډون په ګڼو لویو ښارونو کې د تیلو بیې لوړېدو له کبله د حکومت ضد لاریونونه پیل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون د مظاهره کوونکو لخوا د رامنځته شویو ویجاړیو تصویرونه خپاره کړي دي. حکومت ویلي چې مظاهره کوونکي بلواګر دي او وایي چې په قدس ښار کې یو جومات هم زیانمن شوی دی. د تهران په جنوب اصفهان او ګڼو نورو سیمو کې د خلکو موټرې هم سوځول شوي دي.
کتابای قرآن و همه رو انباشته ریختن رو هم دیگه توی بیرون مصلی آتیش زدن.
این چند سالی که اینجا کار میکردم پسنداز کردم که این ماشین رو خریدم. بعد خب یعنی چه بگم، حقشه که اینجوری بشه.
با دغه مظاهره که دری امنیتی کسان وژل شوی دی. همداشان د نور 15 کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، خو د تلفاتو په حق دقیق معلومات رسنیو سره شریک شوی نه دي. ځکه د یک شمې ورځې راهیسې په ټول ایران کې انټرنیټي خدمات بند شوي دي او مظاهره کوونکي هم د بهر نړۍ سره ویډیوګانې او معلومات نشي شریکولی. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د حکومت لخوا پر تیلو د 50% بیې لوړول څخه ملاتړ کړی او ویلي چې باید د مظاهره کوونکو مخه ونیول شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د ایران د اټومي تاسیساتو فوردو په حق له غور نه کوي او د ډسمبر له 15 نیټې به پرې بندیز ولګول شي.
په دې وروستیو کې ولسمشر حسن روحاني اعلان وکړ چې په فوردو تاسیساتو کې د یورانیمو غني کول پیلوي. نو د امریکا متحده ایالات پر فوردو تاسیساتو به د بندیزونو لرې کولو غور کول پای ته ورسوي او بندیزونه به د 2019 کال د ډسمبر 15 نیټې څخه پیل شي.
تر دې مخکې ویل شوی و چې امریکا به په فوردو اټومي تاسیساتو باندې د وضع شوي بندیزونو په لرې کولو غور وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې اوس په دې مسله هیڅ غور نه کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، اوس هم د هنګ کانګ د پولی تخنیک په پوهنتون کې چې پولیسو محاصره کړې، د 200 څخه کم احتجاج کوونکي محصلین لا پاتې دي او پولیسو دغه پوهنتون د یک شنبه د ورځې راهیسې محاصره کړې دي. د هنګ کانګ څخه د امریکا ژغ د خبريال رپورت تاسو ته سید بختیار شال ولي.
دا دریمر ورځ ده چې پولیسو دغه پوهنتون محاصره کړی دی. دا ځکه چې هغه د احتجاج کوونکو محصلینو د راغونډېدلو اصلي مرکز و، مګر اصل ته د محصلینو په شمار کې کم نه راغلی. پوهنتون کې وضع په خرابېدو ده. یو محصل امریکا غږ ته ویلي دي چې دلته پاتې کېدل د خودکشۍ معنا لري. په پوهنتون کې دغه محصلین ممکن د بلواګانو د راپارولو په جرم د کلونو کلونو دپاره په زندان کې واچول شي. د هنګ کانګ یو عالي رتبه مقامې د کاري لام د مظاهره چانو په ضد د پولیسو د دغو اقداماتو نه دفاع کړې ده. هغه وایي
that they have to stop violence, give up their weapons and come out.
هغه وایي باید تشدد ختم کړي، خپل وسلې باید تسلیم کړي او په سولیز ډول راوځي او د پولیسو هدایتونو ته توجه وکړي. ریکاون چې د محصلینو د اتحادیې غړی دی وایي چې په داخل کې د دوی د ملګرو ضروري مواد په کمېدو دي. هغه وایي اوس پولیسو محصلینو ته د ضروري موادو د انتقال لارې بندې کړي دي، او هم پولیس په څلور لارو کې ولاړ دي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې محاصره شو محصلینو ته ضروري مواد انتقالوي. سره له دې چې هلته په کافي اندازه اوبه شته دی، لیکن خوراکي مواد په کمېدو دي. د پوهنتون صحیح ته نږدې د هغو محصلینو میندې او پلونه چې په داخل کې دي ولاړ دي او د دغې مسلې د سوله ییز حل غوښتنه کوي. هغوی د بلواګانو په نوم انتقادونه مه کوئ، بلکې هغوی دې ته تشویق کړئ چې په سوله ییز ډول بهر ته راوځي. او دا هغه څه دي چې پلرونه او میندې د هغې په باب ډېره اندېښنه لري. ټولې خواوې د دغې مسلې ختم په سوله ییز ډول غواړي، مګر هیڅوک لا په دې نه پوهیږي چې دغه مقصد څنګه ترلاسه شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. افغان لیکوال او ژباړونکی میر احمد یات له نورو ژبو څخه پښتو ته مهم او ارزښتناک کتابونه او آثار ژباړي. میر احمد یاد وایي هغه کتابونه چې په نورو ژبو په لسګونو واره ژباړل سوي او په میلیونونو خلکو لوستې دي، پښتو ژبې ته یې ژباړلې او دغه کار ته به دوام ورکوي. په کابل کې د امریکا ژغ خبریال لیمې نیازی د ښاغلي میر احمد یاد سره خبرې کړې.
نه هویشت کلن میر احمد یاد د ماستری تر کچې زده کړې کړي او لس کاله کېږي چې لیکوالي او ژباړه کوي. هغه تر دا مهاله 50 مهم انګلیسي، اردو او فارسی کتابونه پښتو ته ژباړلې دي.
شروع مې د تاریخ نه کړې وه. د ډاکټر مبارک علي تقریبا 9 کلس کتابه دي چې هغه ما غاول سر کې چاپ کړي. بیا د هغې نه وروسته د ارواپوهنې برخې ته راغلم. ارواپوهنه هغه کلینیکي ارواپوهنه نه ده کومه چې ډاکټران وایي، هغه نه ده. دا لیډرشپ او د مدیریت او د پرمختګ او د ځان جوړونې او د بریالیتوب او دغې برخه کې مې ډېر کار کړی دی. وروستي ډېر کتابونه هم په دې برخه کې وو. ځینې کتابونه مې تدریسي دي، مثلا ستراتیژیک مدیریت شو یا سیاسي ټولنپوهنه شوله یا ارتباطات شو، د کاروبار اخلاق شو یا مثلا سازماني اخلاق شو. دغه کتابونه چې دا تدریسي دي، خو په ټوله کې ټول کویل شو چې دوه برخو کې مې کار کړی دی، چې یو د کاروباري مدیریت برخه ده او یو د تاریخ برخه ده.
په پښتو ژبه کې د ژباړې اړتیا څومره لیدل کېږي په اوس وخت کې؟
موږ له بده مرغه خپل تولید ډېر لږ لرو په هره برخه کې. شو یو په ادبیاتو کې خپل تولید لرو، یو په تاریخ خاص هم زموږ خپل دبل چوګ راتلل کې، اسلاماتو کې لږ کار شوی دی. په نورو علومو کې زموږ تولید ډېر لږ دی، نو د دې خطر چې موږ خپل تشوس عاجل ډکه کړو مخکې د دې نه چې موږ ریسرچ سنټرونه جوړ کړو، څېړنې وکړو، اکاډمۍ جوړې کړو، یو اسانه لارې د چمن ژباړو کدی ولاره دویم ارتیا د دغه کتابونه لکه دا چې دی یا نور شهکار کتابونه چې دي چې هغه نړۍ کې ډیر زیات مشهور دي نو هغه دویم نه لیکل کیږي بس یو لیکل شوی
دی. دې کتاب ارتیا څومره چې باید پښتو ژبه ته وژباړل
شي؟ لومړی ارتیا د دې دار چې پښتو تقریبا داس فکر وکړي چې څلوېختم ژبه ده چې دا ورته راځي دینه مخکې په نور ژبه ژباړل شي. بل دار چې دا په نړۍ کې 15 میلیونه جلد خرڅ شوی من که درو په هنه شهکار کتابونه ګورو چې ډیر لوستل شوی یو پکې ده او هغه ټول اساسي کتاب ده نو په دې خاطر باندې ډیره زیاته ارتیا و چې موږ پښتو ته راوښ بړو او ارتیا هم د دینه معلومیږي چې دومره نور خلکو ژباړل.
میر احمد یاد وایي چې اوس وخت کې ځوانان مطالعه ته لیواله دي خو لا هم د افغانانو لپاره وخت شته چې د کتاب اخیستلو لپاره د ډیرې پیسې مصرف کړي او لیکوال د وکولای شي د ژباړې یا لیکوالۍ له لارې پیسې وګټي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
یو شمیر صحي رضاکاران وایي د پولیو ضد واکسین په اړه د خلکو ذهنیت تغییر کړی او د پخوا په پرتله د ولسونو همکاري له رضاکارو ټیمونو سره زیاته سوې ده. زموږ خبریال عبدالمالک شفق په پکتیکا کې د واکسین له یو تن رضاکار عبدالله سره په دې اړه مرکه کړې.
او هو واکسین زه پیژنم. واکسین هغه ژوندي موجود ده، ځای پښې ژوندي موجود دي چې د انسان بدن کې مرضي نه تولید او د انسان بدن په دې توانایي سي د مرضي په مقابل کې مقاومت وشي.
تاسو په ساحه کې کله چې کورونو ته ورځئ ماشومان واکسینوئ له کوم ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
هو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ کیږو لکه د مور او پلار هغه نه پوهوي د چې هغه واکسینونه خپلو ماشومانو ته نه ورکوي او ځینې هغه نه وخته کوي یا ځینې دسې د هغه واکسینو سره دی دومره خاص هغه نه ښایي دلچسپي نه ښایي چې دی واکسینو خپلو ماشومانو ته ورکوي.
بل خبره دا چې کدره ته وایست چې د خلکو په ذهنیتونو کې څومره تغییر راغلی؟ څلور کاله وړاندې چې تاسو کار شروع کوو هغه وخت د خلکو ذهنیت د واکسین په اړه څنګه و او اوس څنګه ده؟
په یغه وخت کې څلور کاله مخکې چې موږ واکسینو کې کار شروع کړو نو کومو کور ته سپارن ځینې داسې کورونه وو چې هغو به هېڅ علاقه نه ورسره ښوله و هغو بیا کوم یعنی ځینې حتی تر دې پورې هم نه رارسېدلې دوی د به دا واکسیناتورانو ته ډېره بده سترګه کتل خو اوس الحمدلله دا د هغو رسنۍ دی و د عامې روغتیا د ریاست اعلانات چې کومه خپرېږي نو ډېره خلک دې ته لیواله شوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړه او موږ ته مو ډېره ښه درنه سترګه باندې ګوري.
ځینې وخت دا هم ویل کېږي چې ځینې واکسیناتوران په دنده کې غفلت کوي.
نه موږ خو داسې نه دی کړی خو دا ډېره خلک یا چې داسې غوسه خو زما په خیال به کومه رضاکار او واکسیناتوره دا کار نه یې کړی ځکه چې هغه یو رضاکاري واکسیناتوري کوي خو نو بیا باید خپله وظیفه مو په ښه ایمان سره د هغه سرته رسوي.
په دې وروستیو کې په برمد ولسوالۍ کې د پولیو دوه مثبت پیښې رامنځته شوي دي. تاسو دغه خطر څومره جدي ګڼئ نورو ماشومانو ته؟
دا خطر کچیر دی واکسن و نه کنو دا امکان لري د نور ماشومان هغه نه معافیت دا نه څه کولای شي بیا پولیو مرض سره دی مقاومت وشي نو دوی باید حتما واکسن وکړي ځکه چې بیا کچیر دی د پولیو مرض ونیسه نو دوی بدن دې په توانیږي چې له هغه سره مقاومت وشي او پولیو مرض کوم تاثیر نه ورباندې کوي.
ستاسو په اند یو ښه واکسیناتور یا رضاکار کومې ځانګړتیاوې باید ولري؟
موږ په هنده یو واکسیناتور باید دا ځانګړتیا ولري یو خو پوهه ده او بل د پوهې په در څنګه باید ښه اخلاق ولري ځکه له هر چا سره په ورین تندې باندې باید خبرې وکړي او هغه څوک چې په دغه کې هغو کوي دی غلط فکر کوي هغه باید پوه کړي هغو ته د واکسینو ګټې ورته وښيي.
ګرانو هیوادوالو له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمر ګله یم.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت